د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوه منیمای کې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي د وګړي له 14 څخه تر 18 نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسېږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي، او د لوړو سیمو اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزو سیمو اوسېدونکو ته خبر ورکړي. جرمني وایي د طالبانو حکومت دی د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرنت دا څرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړي چې ویلي و د جرمني حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي دي. جرمني چارواکو ویلي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوند جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د پوځ په یو برید کې یو لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشري زون په نوم سیمې ته ولاړ شي، دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرایلو پوځ پرون وویل یاد ودانۍ ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرایلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عین شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرایلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا را خوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. اسرائیل له څو نیو رئیس د خبرداري ورکړی چې د غزې په پراخه خاري سیمه کې عملیات کوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده اعلان کړې. اسرائیلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته کړې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، ستولج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلی ځپلي او له 2 میلیونو ډیر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم ځدران کپتاني وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې میرمنې وایي چې ښځینه مرستندویانې نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
خیمو اوسه چې انتقال کول ته موږ سره کومک کی دوايان هم راکې او ډوډۍ هم راکې خدا ټول چې دا ټول کار نه ناري نه کوي موږ خود ته اړتیا لرو او خپلشتره خو کمی دي
دا به هم ووري چې د کونړ په زلزله ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي له یو بل څخه جلا شوي دي
دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه چې راوړو هغه ورله غپالنه کړې وه خدمت یې ورله کړې وه د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته لري
په پاکستان کې مېشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیږد بهیر په ټپه درېدلی دی او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي نور مطالب هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمن شوې میرمنې وایي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغیزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغیزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي خیمو ته
چې انتقال کول ته موږ سره کومک کی دوايان هم راکې د ډوډۍ مراکه خدا ټول چې دا ټول کار نه ناري نه کوي مونږ خود ته اړتیا لرو او خپلشتره خو کمی دي او مونږ اړ یو خبره سره ته نشو کولی
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي ده چې د کورنۍ ولس غړي په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي هم ورته شکایت لري
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه سپتال ته چا راوړي ما کله چې زه پوه شرالم نو ماته ویللې چې یو خور او یو ورور دي ژوند دي به زه دې کم ته راوړل شم نو خو کم کې مونږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي کوم ته خصي مقرر شي دا به ډیره ښه وي
په ورته وخت کې عائشه یو ځوانه انجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکو په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورونا یو په ځنګړی توګه ښځو وینجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو نو موږ دلته راغلو په هسپتال کې موږ کومک وکړلو د کلو ناروغان سره د پیازانو په ډول سره خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډیر زیات کمښت دی د ښځو یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي موږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي موږ سره کومک وکړي که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي موږ سره کومک وکړي
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستی وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لوی ستونزې رامنځته کړي دي
خو د دې ستونزې خو موږ ته معلومات نه کېږي دا ستونزې خو هغه چا ته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته له خوا کې ناست دی تپوس وکړي چې خو څه ستونزه دي که زه لس ځلې دا تپوس وکړم ماته خو څوک خپله ستونزه نه وایي که نه
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کوم وکړي چې موږ د هلته مرسته کوله هلته هم د میرمنو شمېر نه و په غسل ورکولو کې په ګنټو ګنټو باندې موږ میرمنو ته صبر کړی موږ دوه میرمنې په هغه ځای کې لرلې هغه هم نیم ژوند دی د هغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو ټپې نه شوې وې دوی موږ سره د دغه میرمنو په تدفین کې مرسته وکړه دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو او د هغې نه وروسته چې دی موږ ویوړلو په خبرونه کې وخت کړل
له زلزلې اغیزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي د سازمان د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. لدی مخکې په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرکسون د سپتمبر په 2 نیټه وویل چې باید د خزینه مرستندوی کارکونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنه نو په خبره یې ځانګړي خزي او انجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومي سي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرایو دولتي ادارو، نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې ډیری مرستندویه بنسټونه دي، ښځې پکې له کار کولو راګرځولې دي. د تېرې یکشنبې په شپه د اګست په 1:30 ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپنا په ګډون عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالی تلفات راوختي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
که څومره د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خبره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وای د سرپناه په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي رادیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او ورونه پیرال نور دا ماشمان په چغو او په یو سی بل چمراوي سلاو کتم د دې سمې تراستلې او پاس ماغه سغراره د غرونه راولېږي پاس تشي د ګرځېدو شان نشته نه پوسې دو شان شته او موږ دلته چراغلي وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د خیمهشته بنس بیابان معنی موږ فراته.
د همدی ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکو چې نه غختل نومي په راپور کې واخیستل شي ویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت لوري مرسته نه ده شوي.
سپوري چې د منګ سره د څلور نو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بیرانه پراته دي. از برای خدای منګه مسلمانانی منګه څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمین دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وی له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکو لويري هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکو میرواحد ازادي رادیو ته وویل
نوی پیسه د خلک کلو کورونو وتلې دي چې هغه خلک چې سپایسي لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچېدلې دي او سچا بیچارهګان خلک دي ټول د پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله دی. اوس هم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ صدآباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلي په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمېر هیوادونو مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي و چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا محل ګڼ شمېر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1.3 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړی شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وای خورا ویریدلې او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یو سیدو ته نکور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولې دي. د علم رسندوی د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې یو ځای رضاکار نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره و اندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسي ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15 په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې نه وخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 1 د زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدیده د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت د شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې وه. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 30 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خپل روسيال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د د ازادي رادیو د خبری څنګه د راپور لمخي زلنسکي په جواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زلنسکي پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي وري او حملې کیږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي وو چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپرو پتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده هم د روسیې ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیه به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. په کونړ کې د تیری یوې اونۍ مرګونی زلزلې کده یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخستي، له یو شمیر نور څخه بیا د کورنۍ غړي په ژوندوني بیل کړی دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونی زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې وو. هیڅ اګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یاد نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه چې راوړی هغه ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وه. د دوی د قوله ویل چې د دوی څوک نشته لري. چې ما ملګرو سره به خبرې وکړې، هغه ویل چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وو ژوندۍ ده. دغه یو ماشوم په ساحه کې الکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکي بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پښینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسید چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی د هغې شپې ماتې دي په ننګرهار سیمه تمه کې دي، او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړو. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ماته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمځای کې یم او د رواني مننه پیګم چې کله به در رسیدم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوګه زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پال جوړه شوې و ویلي د حاضر دی چې تر لاسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بلکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنی او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د دې خبرونه مطلب تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. آزادی رادیو .com او آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دې خبرونه ورسته موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دو پنوم د کیسونو لرونکو افغانان وای متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وای د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اته میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ څرګند نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګانو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو زند په دې هواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نږدې 3 کاله وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. د وای د یوسف پروګرام لزندې دورو سمګ لډی روسيات ستونزو سره مخ یو څو مشت کیږي چې د پاکستان ویزه نه لري. دوی زمونږ ویزه نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت لوري راکړل شوی لیکوم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دي. اوس موږ په خپل کورونو کې بنديان یو نه شو کولای چې اند سودا د خپل لپاره له کورونو ووځو. د ناروغي پر مهال هم د پولیسو لوري د نیولو لويري روښتون ته نشو تللی. خود
ما یو بر ازو فامیل کې مریض بشن
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن لته وروته میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لري رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسه په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وکړل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV ترڅنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دا کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلیدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناهغښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواده تللي د ریپورت له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کول شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. کاڅوم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو پر ایستلو لو ټینګار وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د راپورونو برخه پاتې ورسیده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکو ووري.
د ازادي میلما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلم دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي. دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وشه، به مو په غزنی کې کابل، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي مطالبین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزني نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سو، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغه سې دي استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسه ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیالس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچکي. نو دی کابل چیره خو هغه ولا شاری چیره ولا نوی ولا او شاری ژوند ولو ولی مجه چون دا دی عسکری لشرای تو سره مخه مخ فقط یو څو کنکی به مو یو څو سات به مو الته کې کړ بیا به بیرته مرتبه شي ته تو اول ته به بیا هم هغه دی عسکری انضباط او دسپلین او شرایط
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پورې به منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخستل کې دا کاریوال به موجود وو په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سایمن صاحب چې هغه به نو کاریوال وو یا به لومړی بریدمن وو یا به تورن وو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت کې به پورته کېدلو بیا به مجھے اول مذاکرہ کا والا یو سات دو سات بم سمت کی آغا کم در سن بمو چی پرون بیلی والا آغا بمو تکرار والی آغا مثلا چی دی لکل و ضرورت و لکل بمو بیا و رسل غنا دا اشاره با وصولا یو ترم با وغجی دو اشاره با وصولا بیا با طول مکتب لیسی شاگردان راو و تلال تو با طول سیمپون اللہ دول سمنتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل و رستلی غنه بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشه چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته به موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شی به په ولاړو باندې په هغه وخت کې مجھے با چائے چی کو دا چائے ہم یا با تور چائے ولو اکثر او یو آغا دی سیلو دوری با والا یو مرابا با سر والا دا چائے با ولو دی غرمی دوری ہم اکثر نوری جی با وی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر دا غسی دی معشام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به د ماشام لخوا
خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښې سالن ولو یا به دغه سي کچالو ولا الوګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
گران صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب یې سکه هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری سایمن سبان کې دل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتمو نمو سیمپو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړو او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وسکلا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشي ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه څه درېدلای یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږه نه وطنجار مرحوم هغه دا د داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتیګ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و هلته به کته شوم موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان و. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته نو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو. نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا ده وایي و. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په شپږویشتمه نېټه
مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخښي د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او بیا نور سیاسيون بیا د سې احساس نه کاوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولسو
نو دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم او استبداد به ورکسي دغه خواري او غریبي فقر به لمنځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بس زما مطلب داو دا خو د داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شوش پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم هم دا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی وسې په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعتلو راځي و ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وسول دغه ته د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وایسي خوانيان ملامتو بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچيري افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سی ویډیو دومره ناخواله افغانستان ته راغلی دي څه فکر کوي چې د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یعنی
مو بخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستي لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را دولي او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسې سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور ملازوي وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د ودی او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونی شي. بس دا خو ګوریا د دې سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي. یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر راغی چې په میلیونونو افغانان ووژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ شو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای یو شمیر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نه شته په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده څېړنې پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لری شي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ځمنن دغه د دیموکراسي لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه ته نو رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولې چې دغه آزاد تشکیل شو د اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق ته لوند چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق دي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه ستاسو وایي چې بې سوادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نه کوي چې روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وای.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتابونه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره اوس موجود ده دلی کلی دی چې داود خان دا کودتا تا لس کال په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده دا ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویل چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ول یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وو بخشي چې له صدارت لري سوی وو ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم تر روس کودتا وکي لیکن کچرته څوک د قطر ته وکي د دغه کودتا او نتیجه چې وستو ګوري یعنی نتیجه سم نه دراوتل دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وسد حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او د ټولي تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د ماضی پیش یا واقعیت خو لږ څه هغه ما سره یاد کړی او یو ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دا فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوي
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سي لکه د خلق دیموکراتیک ګوند لکه د پرچم دی ګوند لکه د خوانیانو او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نور تر خاورو لاندې سي
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل هغه له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او زمونږ موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې بروانه وی او ټول خلک به د ضروري پښوکاټ کې په برابر توګه یو له بل سره همکاري کوي چې وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي کله او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو
ګران صاحب سړی رمانه
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان ਮਿਆਨ ਹੋਏ ਰਸਲ ਮਿਆਨ ਜਪਾਉ ਬਾਸ ਸਰਗੀ ਕਤੂਰੀ ਦਿਲ ਬਸਮਾਸ ਰਸਲ ਮਿਆਨ ਜਪਾਉ ਬਾਸ ਸਰਗੀ ਕਤੂਰੀ ਦਿਲ ਬਸਮਾਸ ਰਸਲ ਮਿਆਨ Thank you. امید امران